دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیز بس 15 دقیقې اوریدل مه هیروئ. خو دا شیبه صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استفانو پونټوکور وو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یو ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. دا خبره د کاپیسا امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وکړه. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلیو لسګونه ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. په هند کې د کرونا ویروس له ډیرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر لنن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه نن سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې نن ماښام پیلېږي. په حیدرآباد کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي.
سموک راګل ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرې کې د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستي برخه کې یو. د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز باس چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې د رول په اړه بحث ته ځانګړی دی وړاندې کیږي. د خبرونه امید ظاهرمل چمتو کړی ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سوله لوکورنی اړخ سربیره سیمه ایز او نړیواله باد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او ترخوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیه هم د سیمه یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسیه ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې له دریزه کتلې دي. یو شمیر په دې آندي چې روسیه غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغې ماتې غچ واخلي، کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهوره ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې خبرګه په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونې وی چې ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسکر وي د هیواد ته سوله نشي راتلای. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او خغلی کابلوف ویل که امریکا له افغانستان ووزي دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې دی چې د افغانستان سوله د روسیې له عینکو څه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده؟ آیا روسیه پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوی کولی شي؟ زه امید ظهیر معلم او د دې اونۍ په 15 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع له خپلو میلمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس ښاغلي انجینر صاحب هلمن سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه پیل له تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
او په بحث کې له ما سره درانه میلمانه ښاغلي هلمند ګوري، د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده. هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې، او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري. خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلات یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزی آسیا ته د جنگ اور ونه رسیږي. په دواړو طرفونو کې روسیه تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه البته د آی اس آی توافق سره د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسې په افغانستان کې ختیځ جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړي او خپل قوتونه مراولي د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړي. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه شوی کولای نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف ته. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوه شو چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د ترجیح او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به د افغانان د حقوقو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد واشنګټن مسکو و دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنگ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وشي دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو التن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي دوی دلته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران له ځانه سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په سیمه کې تاثیرداره ده او هم خپل اغېز لري او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغېز لري چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپلو ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دوی په حرکاتو کې په 1990 یا 1990 کلونو کې راغلی وو روسان اوس له هغه نه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره مقابل کې ولاړ. دلته یو پښتنه دا را مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنوي ته وي یا د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سولې راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې لکه بلې دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې اپیل کړي او لزان ورسته یو مقتدر هیواد پریږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا د ډیر مصبین نه یم چې هیڅ یو استعمارګر قوت دی په یو داسې هیواد کې چې هغه ته د خپل حضور تامین نه وي، هغه ته د یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوه نړیوال جګړې نه وروسته چې امریکا چیرته حاکم وه په هغو هیوادو کې هم نه ده غوښتی او هغه ته هم اوس که تاسو اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان دپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی دې په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایی په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مټې نه خوییږي او ځي مستقیما د روس او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده، ولې روسان به په ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او که یې تامین نه کړی شي له داسې ترهګرو ډلو سره د دوی د یوځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سرخوږی وو.
تشکر تدبیر صاحب، انشاءالله راګرځم. بیا هلمند صاحب، د تدبیر صاحب څرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لوی ګیر یو هیواد سره حتمن خپلې ګټې لټوي بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي نو روسیه بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولای شي؟
پلومی سر کې سلامونه او لورونه قدرمن مرګلی او استاد اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ تاسو په جریان کې یو چې چې د څلور رسیدې افغانستان کې جنگ ده یا دوی په داسې یو جنگ کې ښکېل دي چې اکثریت ګټې یې نور کېږي. دلته که واقعي موږ فکر وکړو چې ولې یو ملک په بل ملک کې جنگ کوي او دوی څه غواړي، دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټول ابرقدرتونو ته دې ارزښت ورکوي او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي او دوی کولای شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي، نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري، دا مطلقه غلطه ده. تر هغې وخت پورې چې د ګاونډیو هلته د امریکا یو فکري محراب رامنځته نه شي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نه شي، تر هغه وخته پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او بر قدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیا ضعیفه ده یا روسیا نه غواړي چې دلته ښکېل شي یا په ټولو مذاکراتو کې نه ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خړ دی. که موږ افغانستان کې افغانستان دا څلور لسیزې چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفایت نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅ کله تاروزانه حرکات نه دی پیل کړي، نو دلته ټول ګوندي مجبور دي دوی کولای شي چې دغه په آزاده فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هغې سره راغلي ده او نور ابر قدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګاونډي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روسیا او ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې د دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعی حالت
کی وی. او هلمند صاحب بخنه غواړم پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیا تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنا چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودي بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مونږ ټکر یادوو دا د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې یا خپلو ساحو کې نه دی، یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادوو چې افغانستان کې دی، تر هغې وخته پورې به نه وي موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تعریف یې هغه نه وي راوستی، تر هغې وخته پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د موضوع نه د باندې ووځي. یعنی هڅه به کوي یا به خنده واخېڅوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي. دا موږ نشو ویلی چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژۍ ځان ته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوي نه وي دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدودو پورې باید موږ انوالو، دلته شامل وو، د دوی شمولیت اړین دی.
ډیره مننه هرمان صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډېرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته یې ضربه رسولې ده. ډېر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپله جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کیږي. که ټکر رامنځته کیږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډېرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
دا اوس عملاً موږ په سوریه او ځینو نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عملاً محسوسو. کتاش په یو کړي په عربی نړۍ کې د روسانو جام پروسیتا د سوریتا او د دوی د علوم اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیه اوس عملا لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې دوی په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو، ولې په دغو وروستیو کې بېرته دوی دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا په د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي او د مرکزي آسیا دپاره د دې باندې د مرکزی آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزی آسیا ځینې خوندي واوسي. نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل شو د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنگ مرکزی آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله ژیایي د آسانو په جنگ کې نور کوچني حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان نیولې دا تجربه لرو. تاسې ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ د افغانستان تجزیه، د افغانستان په سینه باندې دا کرخه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه شي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا سوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کش شو، افغان دې خواته د خط پوله او پټۍ دي، هغې خواته یې د پلار او د نیکه هاجره ده، او نن په هماغه هاجرو په هماغه پوله پټو باندې خاردار سیم ورته غځول کېږي. دا په دې معنا چې روسیې خپل مناسبات په دې سیمه کې تامین کړي دي او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرره شي. زه داسې فکر کوم چې که چېرې د همدغو روزل شویو ډلو لخوا نه چې په سیمه کې قراردادي یې تر ډېره بریده پورې د پاکستان هېواد ده، د هغو په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه شوی کولی شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بنا ان دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته آیسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا په باندې تر یو حده پورې متصور واوسي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې له دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوځلی ده او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه شوی ده، قوي شوی ده. دا خطر متصور ده چې دوی دغسې یو جمپ وکړي او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ
کړي. یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې رامطرح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېښې کړي یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي هغه به څه اوسي؟
ګورئ تاسو ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده، او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالۍ، د ځینو هیوادونو له موضع نه داسې توپره تګ، د ځینو هیوادونو زیات تشویش، د کابل اپنه خبرې، د چین په شدت سره دریز، دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي. د دغو مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال پلان باندې دا سیمه او نړۍ هغه نه ده، دا دوی تماشاګر نه دي، نن دوی عملا ښکېل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي. په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تکتیک نه په استفادې سره د افراد او اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هیوادونو دغه مجبوریتونه در کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي.
خپل دي چې خو هم روسان دا تجربه درلودله، نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي. او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا تر منځ ته په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري، البته په دواړو خواوو کې، او د سیمې هېوادونو په شکل د اشغالو سره پټې همکاري لري. د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور، یعنی کېدی شي هغه له پټې
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله بیا مرا ګرځم. د خبرونه وخت ډیر تنگ دی، او دغه ډیر یو مهم او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې هم سره په بحث وکړو. خو یو مسله ارمان صاحب، تاسو د افغانستان د ولسي جرګې غړي یاست، همکارانو به هم در سره دغه مسایل څېړلي وو. سید افغانستان حکومت هم طالبانو ښکاره روسیې ته سفرونه درلودلي د افغانستان د داسې یوې غونډې، البته د افغانستان د سولې په اړه باندې دیوی غونډه کوربه او شاګه د افغانانو ترمنځ خبري وبلل شوې. د طالبانو باندې د روسي هغه څومره جوت دی، او هغه څه چې ښکاره شته د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوي چې طالبانو نه روسیا په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي؟
دقیقا باید ډېر څه غږ وایو چې کله چې په افغانستان کې موږ جمع یادو، هر وخت جمع تم نوم پولیسو چې دلته د نړۍ او د ګوندیو استخباراتي کړی دي چې دا راځي کله چې یو ملک اقتصادي خودکفایي ونه لري، کله چې دوی نظامی خودکفایي ونه لري، د تاریخ په کلو کې موږ نه لرلی، حتی اجتماعي خودکفایي هم موږ نه لرو، چې د هڅا فرهنګ پورې تړلي خلک یو. دا یوازې د دې وجه دی چې موږ په اقتصادي بڼه نه یو. نو دلته کثیر کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سینې نړۍ او د بخښدښتونو باندې نشي، هر څوک کولای شي چې د افغانستان جنگ ته سولې ته مزاحم شي، او دوی کولای شي دغه سولې داسې یو لوی تصور کړي چې بیرته هم موږ ونه ویلای شو چې موږ سولې لرلی. نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو لور د مخالفینو کې هم د دې استخباراتو سره کله چې دوی رول ولري، ولې رول لري؟ دلته موږ هیڅ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خودکفا، او دوی ضرورت لري. نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولی شي، هم نور ګاونډي هیوادونه کولی شي چې زموږ سولې ته خنډ واقع شي، او دغه سوله پایدار
سوله. انجینر صاحب فکر کوي چې صاحب هلمند د طالبانو نه په دغه وس وخت کې هغه ورستی اړیکې چې طالبان له روسیې سره لري، خپل مایک پومپیو موویل چې طالبان ته روسیا انعام ورکوي د دې په خاطر باندې چې د دوی عسکر ووژني په افغانستان کې، د دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه وس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پرې کولای شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله، که مایکرو فم په ووایي یا بل څوک ووایي، دغه ځان ته بېله خبره ده. اما ځان پوهېږم، افغانان هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دلته جنگ کې د هر اړخه غشته دوی کولای شي چې همدې په بدیل کې په خپله ګټه، تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي، یا دلته دا نور ارتجایي عرب غوره نه کړي، هغې ته ځانونه حتما رسولی شي. یعنی دا به ووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي، تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنګونو کې ښکېل دي، او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي، که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي، تر هغې حدې پورې به دوی خپل هڅه کوي، خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي. کله چې نه رسېږي،
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب هلمند. تدبیر صاحب، اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې، د دې په خاطر باندې چې پلې کې لاس وهي، او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډېره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو، یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته، تقریبا شل کاله په سرمایه ګذاري شوې ده، عسکر شته، وسلوال پوځ شته، د ټانګ شته، توپ شته، هر په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې لپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي. او سیاست هم لرو، د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه اخوا شاید استبلیشمنټ هم اوسي چې ښکاره نه دی، پټ به اوسېږي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کوي دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت دپاره څه په کار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې دپاره استفاده وکړي؟
ګوري په افغانستان کې مخکې یو شل کال کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شاملې وې نو ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې من پیدا تیر پنځه کاله دغه دغو ټولو ډلو د دې لپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو د افغانستان تر ګټو د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې ډېر بریده پورې د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکېل وو او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې په هغه باندې مصروف وو او موږ یو مثال په تېر شل کاله کې نه لرو چې موږ دې یو څوک هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو واشنګټن اسلام آباد تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د هغه د دفاع شاته درېدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطحه باندې همدغه شي مسایل او همدغه شي کمزوري موږ درلودلې چې دلته خلک په یوازې د افغانستان د ګټو بحث وکړي هغو د پردیو ګټو بحث کاو او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای عدلي تعقیب یې باید درلودلی او دغه شي افرادو او اشخاصو نه پوښتنه شوي وای د هغو نه پوښتنې شوي بلکې برعکس ډېر زیات چاغ شوي دي د هغو د دغو خطراتو په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوې د تیر څلور پنځه کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورو چې په زړه یو لس طرف دی خو افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي د پاتمن تر عنوان لاندې تر نورو عنوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنگ لپاره استخدامیږي هلته وړل کیږي د داعش د جنگ لپاره استخدامیږي په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدلي تعقیب کړه او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکېل وو دغه مسله ډېره جدي ونیوه او هغه افراد او اشخاص چې دغه جذبې کاوه او دغه کارونه یې کول دا پروژې ورسره وې هغه اوس هم ډېر محترم او معظم په واک کې ناست خلک دي په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضوع نه هغه څه چې تاسو ویلي چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي د بندنۍ چارو وزارت ته او سیاسي مسایل دي او سیاسي طرحې دي لیدنې دي د افغانستان دولت موضوع ده موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیڅ اړخ له نه راوړي تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث وکړو او له نړیوالو سره به یو قوي پارتنرشپ بحث وکړو ور یو لوی غلطي په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان پر اغله مخ په دخل کاله کې یا د لوی جرګې لخوا یا د افغانستان د ملي شورا لخوا یا بل کوم دغه مرجینه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې امریکا سره د یو وظیفون ولري امریکا پر اغله خیر نشي موږ د تروریزم خلاص کوو او د تروریزم لپاره وجنګي د تلفات دیم ورکړو د افغانانو سره د مرستې ورکړي ولې دغه موږ قانوني کړی وای افغانان مراجعه کړی وای افغان ولست مراجعه کړی وای بل خلک به غوښت وای د امریکا د موجودیت په باندې د افغانستان خلکو سره باور کوي وای دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته مطلق کاله وخت ورکوي امریکا د موږ ملګری په توان باندې موږ سره ووسی او یا امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه نشي ځاکړي دي د هغو د الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپل غوښتنې ولري دا اوس امریکا چې څه کې فیل ده دا اوس مګر عمل د افغانستان دولت سره باندې چې تړون دی ولې د افغانستان دولت په ډیر زیات مسایل باندې چوپ دی
یعنی هغه څه چې ما راوړل تدبیر صاحب حکومت نه دی توانېدل د ملي ګټو پر اساس باندې د ریزونی سي درست
یقینا د مصبره لاول دی نه د افغانستان د خلکو لوی مسایل دلته ګوري د افغانستان د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویل هغه هم پاتې دی ولې د دغه بودیجه د امریکا هیوا د
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند لدوارس خچ په بحث کې مرا سره ګډون وکړ له درنو اوریدونکو هم مننه خبرونه مو پاتې ورسی
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کېږي
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث